چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې، تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپل ما ډیر لسانه فامیل دی، زه یوازې یم. نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند او تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم. نور مزدوري او خواري مینه ده کړې نن چې امر سره سره کړی، بس دغه مزدوري او خواري بس دغه ده چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم سره.
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیا پوره کولی شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا تاسو زموږ افتامات زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیریره رسي، څلور زر افغاني خو زموږ د میاشتې باره د دې لسانه یلداري ما خالي او چغلنه کې بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دی. یاد اختر مراسمونه یا روژه هغه نه کیږي، بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو.
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي، هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده، یو څلور ځمکه مو درلوده، بس مو عاید برابر و. نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه ځمکه شته، نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دی. دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېرو. حالات مو زما په سیر د نورو خلکو د بېخي داسې نه. پرون یوه راته وویل ولګر شریفه، ولاکه که د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه، ولاکه یا پر دنیا یې نه لرم. نو داسې نه حالات ډېر دی، ماته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله؟ نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دی وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خوري چې زموږ د لوړ کجکی سیفالله چې دی لوړ سر دی، موږ بند ته نږدې یو، ولسوالۍ ته ډېر نږدې، د طالبانو او د حکومت کمربند دی، لاندې طالبان دي. زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې، او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي. نو یو تر بله ټکان دي سره کوي دا کجکی اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي، د والي څه پوښتنه وکړي، د هرې هرې وي د ښې چې وه څلور زره پنځه زره کور ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي. چا د ورځ پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې. سرایونه مو نړېدلي دي، پاک صاف یا مینو نړولي دي، یا بمان و مرمۍ خراب کړي دي. سرایونه مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي. هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي. هغه بېخي دا ټوله ولسوالو معنا ټوله په خبر دي. داسې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر، هر یو په خبر دی. دا کجکی اولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټوله سرایونې نړېدلي، ټوله مځکې خرابه شوي دي. نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي، یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې اوس تاسو اوسېږئ په کندهار کې، تاسو د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده؟ ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په استازو ته؟ بیا تاسو په خپله؟
زه خپل ورلم د مهاجرینو ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر باراغ ورته ول. دلته نه کېږي ته چې ولاړ شئ د مهاجرینو ریاست ته. هلته چې ورل یو پیاده باندې وم، داسې نه خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغې خواته ورغلل. نه یم داسې سپک وضعیت یې ډېر وکړي چې یو مافیز یې ولاړو چې په هېڅ توګه نه پرېښولو. عمال موږ ته د مهاجرینو د رئیس سره خبرې کوو، باره ول نسته نسته وم، باره وم. زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه که بارم. نو جنرال بیا نو ورغلی هم نو چې کوزی کتجی، نو بس همدغه عزت مو بس که څوک هم عزت کینه.
بله، او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي، هغوی هم تعداد یې دغونه دی، دغه سې مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي. هغه خو د هلمند د مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې او په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي. چې دغه روژه کې وم دغه یوه عجزه وه راتلله چې ګوله ډوډۍ وله بلکه په دا روژه کې درلودلې. د روزګان د موږ ته را نږدې دي، دلې ته شاخوا هم سایتوب کې پراته دي، یوه خونه دوې خونې پیدا کړې په هغه کې سره پراته دي. د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي. هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. ارما منه وه چې یا د ښار پر دې یو پوښتنه کوي، یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته که راوتلي موږ لیدلي وم. ما څه در ته په دا دوه کاله په درې کاله مولاکې لیدلی چې موسسه څنګه شی ده.
د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه عبدالخالق. دوستانو، د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه مار ورقام چې ملګری ملتونه خبرې هغه مار ورقام د کډوال او رسیدو چارو وزارت له مار ورقام سره یو تفاوت لري. زمونږ مار ورقام خي چې د کال لپاره څخه د لوسه پوري یو سلویغ زره او سلور سو او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کیږي دواله کواته سلویغ زره او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنه او طبیعي په خلامل بي ځای شوی دی اوس د بيځای شوی حالت کې ژوند کوي چې له دغه ډلې بیا یو شمېر بیرته خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلي. کله چې د دې سیمه کې وضعیت بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی، مثلا 9555 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کېږي دوی بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امار و ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کومه یو څه تفاوت ځکه لري. امار و ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امار و ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي کم مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په 34 ولایتونو کې زموږ دفاتر شته، موږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه سوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي موږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې دي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه سوي وو؟
د تیر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي، ځینې څلیر شاته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدې مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9555 کورنۍ ورسره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه کول له 2.5 لک څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2 ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخیل صاحب، یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنیو چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زموږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره 200 امریکایي ډالرو په اندازه هغه سره هم راستي کیږي. هغه کسان چې بیا کډوالې اسناد نه لري هغه سره آی او ایم یا د کډوالې نړیوال سازمان د وزارت په ماهنګي باندې هغه بشری مرستي کوي.
تاسو د 200 ډالر یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي د 200 کافي نه دي، یعنی د دوی غارتیاوی نسی پوره کولای. په خلک چې 300 ورکول کېدلې دوی وسم د تقاضا لري، نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل شي بیرته 300 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه 200 ډالر خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوري 200 ډالر کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کس غړي ولري هغه سره 2000 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نوی ژوند په پیل کې. نو مرسته کم دي، خو زمونږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا و چې دغه مرسته تاسو بیا هم 300 ته پورته کړئ. یونیسیف ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیسیف سره نه کوي. د یونیسیف په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې یونیسیف خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي، هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د رسنیدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دبي وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت ام د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ولې ځل کیږي چې بس موږ ته ریاست لمنګ ورسو موږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شل بچ وخت مې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کیږي، په دې حال کې موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکړي.
مرزا غور ولا غواړو چې په داسې مکتبونه جوړ شي، په داسې کې دا یو شروع دي، دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په حال نه کې شاشه یې جوړ کړی، دا یو شان شروع دی. ورځ دا موږ غواړو چې دا جره شو تنکي او مکتبونه راته جوړ.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرض لګیدلای دی، په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره خه مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاب تاجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امرور دلته موږ زړه غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولي قوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دوی ډېریږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږي هم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون دی یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 22 11 24 15